مخکې هم د خبرونې په پیل کې یادونه وشوه. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې کوربه نوریاس نوری دی او افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د عالمانو د سفر په اړه بحثونه پکې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې هیواد وضعیت خراب شوی دی. انوار الحق کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ جوړوي. د هغه په وینا په افغانستان کې ډېر تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات او وسلې د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړې. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغانان دې هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری آژانس د فرانسې د کډوالو د چارو د مشر په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یو خیریه ټولنې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی ویانده او په کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي. د دې میرمنو نومونه نه دي ښودل شوي. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړې او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت ناوخت ځپلي دي. په افغانستان کې د ډالرو د بای له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان یې اداره کوي پر خپله ایکس پاڼه له سوداګریزو بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر بازار ته راباسي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر بیه تر 3 افغانیو پورې راټیټه شوه، خو نن یو ځل بیا له 80 افغانیو واوښته. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بی پیلوټه الوتکه نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودلی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې دې حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه پر خپل دریځ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې مسکو به د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو پر تړون یوازې هغه مهال بیا ورګټ شي چې د دې موافقې ټول مواد عملي شي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړې. اردوغان له پوتین سره تر 3.5 ساعت خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې د ده په باور د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یوه موافقه به ژر ترلاسه شي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 یعنی ورم ورځ په خپل ویب پاڼه کې وویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدلیې له وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف ونهی عن المنکر له سرپرست وزیر مولوي شیخ محمد خالد حنفي سره کتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان دغه راز ویلي چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویلي د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تېرې پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 نیټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره له یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دی پلاوی د غرض د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلی او د بهرنی چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپل ایکس پانه کې ویلو چې ښاغلی متقی د کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګ وکړي او هیله څرګند کړي چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو لسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په تېره جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی وو او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو عدلیه او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې وه. خو یو شمېر مدني فعالانو د ښځو او د بشري حقونو فعالانو خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یوه سرخلاصي آنلاین لیکې ویلي وو چې دغه پلاوی طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په هدف مقابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دینی عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړي. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه پر دې او اړوندو نورو مسایلو بل خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دینی عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګومانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او لیدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بلې اتمر صاحب تاسو ته بدل شو. همدا پوښتنه له تاسو کوم اتمر صاحب، مهرباني.
مننه ځانتم چې تاسو ته اوریدونکو ته او جناب وزین صاحب ته سلام وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته، کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لوی قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا د هغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان په روس کلي ډېر ایتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل، خبرې وکړې او ویلیدل، لیکن نتیجه موږ چې ونی لیده او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسایل پیچلي کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تیر جمهوریت ځینې دغه علما مالدیف ته لاړل نو په انکلوزي ته لاړل لیکن د سولې په مورد کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلودې. ډېری زما باور داسې دی چې د سیمې سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته اماده شي چې دغه اوسني ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو سم واورو، تاسو خپلې خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورېدې، همدا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
ما خبره کوله چې اسلامي سمسارانو سره د هیئت د علما راتګ افغانستان ته د یو ښه اقدام ده. افغانستان افغانستان اسلامی مختلف عالمان شتون لري او د پنځو صدان دي اکثرا د مشهور نامتو علما دي دوی راځي افغانستان ته او د خدو په حق له تعلیم په حق له د خدو کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفر څخه مچر وکړ تر څو یو څه خبره کوي. دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده. دا
وزین صاحب دا اقدام دی، خو لدی مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیه خبرې کړې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تیره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
د ټول د ټول نه د علماو اوس په چې افغانستان سفر کړی د مهم اطلاعو د لکې چې یو مهم د سرونه بدای چې دنیا ته د یو شي افغانستان ملت ته واځي شي چې طالبانو د حکومت دغه فریضه چې د خلکو د انځلو د تعلیم د بندولو او د خلکو خدمت د فارې منځولو په ځینې کې دا اسلام ته ارث نه لګي. دا اسلامي شبکې سره مخالف دی. په دې کې ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي هیوادونه اسلامي امت استعمال لري اتفاق لري په دې کې دا 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 څرنګه دا فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی. یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دا کړنه دا د اسلام مخالف دی او دا د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید د دتوي تحصیل وکړي، پانتون تلل شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې پچو غاړو کې او که څه اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاحي هغه ته ځل عمل ایجاد کی چې دې په ځای کې دا انځل تعلیم جن پر مخ تعلیم بند شي. نو دا یو لاس راوړی دا بل خبره دا ده چې انته کومه جلسه کې چې وو ما دا کلیپ یو برخي واوري دا هغه چې ځل خبره نه متاسفانه هغه دی که څه ته خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه هیڅ دلیل ونه ویل د انځل د مکتب د مکتبونو د بندولو په قبضه شوی چې هغه برعکس یا افغانستان ملت یو نو توهین وکړه. یعنی افغانستان په ټول الفاظ تاسو په نه وشه مولا چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي او دا یعنی دلیل نه و، غیر استدلال نه و، نه مت شریعت نه د دین نه چې د دې او د توجیه سره نه و. او اګه دا و چې دغه حیات راته افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علما سره د خبرې کول حد اقل بدای چې دا پیغام به صحیح نړۍ ته نړیوالو ته مسلمانانو ته او افغانستان ملت ته چې دغه فیصله او دغه کلمه چې د طالبانو سره حکومت دا د اسلامي شریعت سره اصل دی بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف دی کنه او د دې باندې اسمان حجت دی او طالبان چارواکو اسلامي او حیات علما او د نصيحت او توصيه او سنال ونه مني دغه من کوم چې دا
مننه وزین صاحب. اتمر صاحب دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي، مختلف اړخونه لري، پلاوی هم ځینې هدفونه لري، د طالبانو حکومت هم له دغه پلاو سره لکتنو ځینې تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغه پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تیر بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تیر بیا له زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریس کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګوري، د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا ده چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي، لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول د دې دپاره کوي چې وایي دا زمونږ د عنعنه او کلتور خلاف دی، او تاسو زمونږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه دی، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي، یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسې دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځایې کې، د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کې چې موږ په دې باندې بحث کوو او تصمیم نیسو، او تاسې تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هیوادونو راغی، اوس تاسې وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو. زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکړي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریز دی. کاشکې داسې یو دریز وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هیوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر صاحب، دغه شیبه چې مونږ او تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه، د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 40,000 زیات محصلین دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي، دا خلاص ډول د کیږي؟ تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړله، د سوچه اسلامي شریعت خبره مو وکړله، خو ولې په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نه شوله؟
دا یو نسل بدبختی ده. زه داسې فکر کوم چې که طالبان دغه دریز ته خپل ادامه ورکړي، د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي، یعنې د دغه ټول نسل تباه کول، او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، 40,000 دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتون ته راشي. دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري او دغه بدبختي دغه رنځ دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وی او خلاص وی. دا د نسلونو تبا کول دي، د ټولنې تبا کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بله مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینو نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
ما سره دا خو مختلف تفسیر کوي شي د دې په دې کانسټ سیاست د خبرې شوې چې افغانستان د جنګپل هیواد په توګه چې د سلوست په څیر څه په اړه خبرې کوي مقرره جنگونو او په اساس د خپل سره مخفي او ملت د افغانستان ملت څنګه غوښتل نو افغانستان د یو ملت په توګه هم د نننه ځغم ځغم او صبر او بل منل څه غوښتل نو دا په دې سیاست باندې تفسیر کوي چې دا موږ په افغانستان کې په سني شرایط کې د جنگونو او د مشکلاتو او د سلور د کیندو د سلور نتیجو زیات د مشکلات سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم تر دې نه کوم مشکلات اسلامي سمات او مرامه تشوي دي دا زغم څه ضرورت لري. اول باندې څه ضرورت لري، تفاهم څه ضرورت لري، او د انتقام نه تجای یو بل منل څه ضرورت لري، او وحدت افغانستان ضرورت لري. کوم کوم چې د علماء او پیغام اسلامي هیوادونو د علماء او پیغام افغانستان مشه طالبان شرواسو ته ټول څه زده شي باید موږ زغم ولرو. همدغه د تعلیم خبره چې دا هم زغم هغه دا به سره تړاو لري ځکه چې د حکومت څنګه دا زغم نه لري نه څه نشي زغملی چې د هغه هیواد دین نمایي وګړي چې تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي نو او یا ښځې کار وکړي نو دا هم دا د نس د زغم د نشتون او عمل د زغم شنو نمونه ده بلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علماو چې دا همدغه کار د تفاهم لپاره دا کیږي دا ځکه د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماو دي دغه د غوي خبرو توسوسي او دلایل ونه مني. زه ګمان کوم چې دا به دا ځل بیا به ورو ورو حالات د دې خطرونه چې علما به دریز ونیسي او هغه خواخوږي چې تقریبا دینو سره موجود دي افغانستان سره دا به کم شي او دا به د مسترترس حکومت د مزید انزوا سبب شي. ځکه چې موږ حکومت دا په کار دا ټول دا په کار چې اوسنۍ شرایط کې موږ باید هغه تل شو دي نړیوال سره تعامل خپل شي او ځکه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې اوسېږو په مجلس کې نه اوسېږو او نړیوال سره اسلامي هیوادونو سره موږ د راکوت تاسیا لرو. نو طالبان شرواسي کدوی یعنی حکومت نه کار واخلي دا یو فرصت دی ورته دا فرصت مساویږي او دوی کولی شي څنګه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علما سره تفاهم کړو دغه خبرې مو ورته دا وایي نتیجه دا و چې موږ او دغه خواهش هم دا و د ستنه دا و چې په اړه موږ د ژوند پر مخ مکتبونه او پانتونه به خلاص کړو او موږ چې له شي ما کولی شي مکتبونه او پانتونه لاړ شي نو دا یو فرصت ده. او
وزن صاحب
افغانستان کې اکثره موږ فرصت الله سره ورته هیله د طالبان دا فرصت لا څور نه کی.
وزین صاحب کچره د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو، یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کړ چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو له موږ غوښتنه وکړه. څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې وه. له دې مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینې غونډې رابللې، خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شول. یعنی په دې معنی چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولې، همداسې نه ده؟
په دې موافق هم ده، ځکه چې دا ډېر خوښېدونکي او دا خبره تاسو اشاره کوي چې د سیدونو ته منصوب خلک او چېرته راټول شي او د هېواد مهم مسالو په هکله خبرې ونه کړي. دا تقریبا هغه و چې دا یو فرمایشي غونډې غونډه وه، خپله د سفرانسو کومه د طالبانو هغه ازا او غړي بشته پکې بله شوي وه. قطعنامه هم مخکې د مخ نه تقریب کې ترتیب شوې وه او په هغه کې د هېواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي جوړې پخلایانه ده، اساسي قانون تدوین ده، دولت جوړول دي، حکومت جوړول دي، دایمي حکومت سفره حکومت طالبانو داخل نه او بیرون
مننه فضل هادی وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان. اتمر صاحب تاسو تدرجو د بحث رانغاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي، که څه هم په ځینو برخو کې دوی پرمختګونه کړي دي، خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده، د ښځو د او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون به راسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي، له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې؟
زما باور داسې دی که فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي، ځکه هیڅوک نه شي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي. بهرني فشارونه اوس وخت دپاره خو تر یو حده پورې که دي هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي، لیکن د داخل نه که فشار یو ځلي پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري. په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنو ته ځواب وایي. دا به ډېر ښه وي، ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي. دا ښه خبره ده او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري. نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم دی. دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي.
ډېره مننه د اسلامي چارو پوه فضل هادي وزین، د سیاسي چارو پوه او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 15 دقیق بحث کې مو را سره ګډون وکړ.